د بریتانیا صدر اعظم کایر ستارمر د طالبانو له زندانه د دوو انګریزانو په خوشی کېدو کې د قطر د هڅو ستاینه وکړه. د ښاغلي ستارمر دفتر په یو بیان کې دغه په حواله لیکلي چې غواړم د امیر شیخ تمیم بن حمد آل ثانی په شمول د قطر له حیاتي رول څخه مننه وکړم. د بریتانیا صدر اعظم زیاته کړې دغې بریتانوي جوړې د خوشی کېدو د خبر لپاره یو اوږد انتظار ایستلی و. اتیا کلن پیټر رینالډز او پنځه اویا کلنه باربی رینالډز د روان کال په فبروري کې د طالبانو لخوا نیول شوي وو. هغوی پرون د طالبانو د حکومت لخوا د قطر په منځګړیتوب خوشي او دوحې ته انتقال شول. په دوحه کې د یادې برټانوي جوړې د کورنۍ غړي هوایي ډګر ته ورغلي وو او تمه د بریتانیا ته سفر وکړي. بریتانوي رسنیو راپور ورکړی ځینې افغانان چې د طالبانو له ویرې بریتانیا ته کډه شوي وو په رخصتیو کې خپل وطن ته تللي دي. تلګراف او سکای خبر ورکړی د افغانان په رخصتیو کې له بریتانیا څخه ایران او بیا له هغه ځایه افغانستان ته تللي چې په دې کار سره د بریتانیا د پناه غوښتنې پروګرام تر پوښتنې لاندې راوسته. له دې ټولو سره سره پر بریتانیا لا هم پراخې نیوکې دي چې د هغو ټولو افغانانو په ایستلو کې پاتې راغلي کوم چې له بریتانوي ځواکونو یا موسسو سره په افغانستان کې کار کړی. افغانستان ته د افغان پناه غوښتونکو د پټو سفرونو نیوکې یوازې په بریتانیا نه خلاصېږي، بلکې په جرمني کې هم حکومتي چارواکو د هغو افغان پناه غوښتونکو په سفرونو کلکې نیوکې کړې وې چې هلته یې د سیاسي او امنیتي ملحوظاتو په خاطر پناه غوښتې. د متحده ایالاتونو ولسمشر دونالد ترامپ اداره وایي دوی به له شرکتونو وغواړي د H-1B کاري ویزو لپاره په کال کې $100,000 ورکړي. ښاغلي ترامپ د جمعې په ورځ په دې اړه یو اجرایي فرمان لاسلیک کړ. د دې اقدام هدف امریکا ته د بهرنیو کارګرانو د ننوتلو مخنیوی او د امریکایي کارګرانو د ګمارلو او روزنې دوی لپاره دی. د متحده ایالاتونو د سوداګرۍ وزیر هاورد لوتنیک هم له شرکتونو وغوښتل امریکایانو ته روزنه ورکړي او د امریکایانو د دندو لپاره د خلکو راوستل ودروي. د رویټرز په وینا دا اقدام احتمال لري د متحده ایالاتونو د ټکنالوژۍ سکتور ته لوی ګزار ورکړي، کوم چې په پراخه کچه په ماهر هندي او چینایي کارګرانو تکیه کوي. له هغه وخته چې ترامپ د روان کال په جنوري کې واک ترلاسه کړ، د هغه ادارې د کډوالۍ په وړاندې پراخ اقدامات پیل کړي. د H-1B کاري ویزې پروګرام د بڼې په بدلون د لنډمهاله کارموندنې د ویزې د بیا کتنې لپاره د هغه هڅې ښیي. استونیا وایي د روسیې درې MiG-11 جنګي الوتکې د پنجشنبې په ورځ د دوی هوایي حریم ته ننوتلې وې. پلازمینه تالین کې د استونیا د بارنو چارو وزارت وویل د روسیې جټ الوتکې د سپتمبر په 19مه د 12 دقیقو لپاره د استونیا په هوایي حریم کې پاتې شوې او د استونیا جټ الوتکو لخوا یې مخه ونیول شوه. استونیا چې د ناټو او اروپایي اتحادیې غړې ده وویل دوی به د ناټو د منشور د څلورمې مادې په اړه د غوښتنې د غونډې غوښتنه وکړي. دا پیښه د ناټو او اروپایي ټولنې د دوو نورو غړو پولند او رومانیا هوایي حریم ته د روسیې د بې پیلوټ الوتکو تر ورتلو وروسته رامنځته کیږي. او د مکسیکو په پلازمینه کې د اوبلن ګازو LPG ټانکر چاودنې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شو. د مکسیکو ښار کې د روغتیا وزارت د جمعې په ورځ وویل په ایستاپالاپا کې د وروستۍ پیښې له امله د مړو شمیر 15 ته لوړ شوی. 21 کسان په روغتون کې بستر دي او 18 نور له درملنې وروسته رخصت شوي. رویټرز په وینا د چهارشنبې په ورځ د ایستاپالاپا په یو ګڼه ګوڼې لویه لار کې د شاوخوا 50,000 لیتره ګازو بار یو ټانکر د دیوال سره تر ټکر وروسته وچاودید چې شاوخوا 1.5 نور موټرونه وسوځول. دې پیښې د مکسیکو په لویو لارو کې د خوندیتوب شرایطو په اړه اندېښنې راپورته کړي دي. د لومړنیو تحقیقاتو له مخې ټانکر لارې ډېره چټکه تلا او چلوونکی هم بې تجربې و.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته دنجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لویو مهربانه رب سپیڅلي نامه سلام الله او نیکی هیلې مې مونږ درنو ستونکو هیله ده چې روغ او جوړ سي او خپل متر دې مهاله په خیر رسولي وي. درنو ستونکو د اووم ټولګي تاریخ مضمون اووم لوست ته ستولو ته شرح خلاص تم په دې هیله چې نن ورځ هم د موضوع د نننې لوست او هم د نننې صرف تر اخرنی شي پر سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوع څخه ګټه واخلي. موضوع مونږ د ویدی مدنیت په حق لده چې نن به موږ د ویدی مدنیت اړوند لازم معلومات لاسته راوړو او دغه موضوع ستاسو په کتاب کې اووم لوست ولسمه او اتلسمه پاڼه ده. د تل په سر به هم یادونه کوم چې له ځان سره نوټ واخلي تر څو د مهمو موضوعاتو او د مهمو ټکو یاداشت سره پروت وي او هر کله کولای شي ستاسو سره د درس په زده کړه کې مرسته وکړي. د دې تر څنګ په دې هیله چې د تیر ورځې کورنۍ کار به مو زده کړی وي تر څو نن د ویدی مدنیت په حق کې کوم موضوعات موږ لرو هغه ټول په مخکېنی درس پورې اړه لري. نو که چېرې ستاسو تاسو د مخکنی درس دا وینئ، نن کولای سئ په دې موضوع باندې ډېر ژر وپوهېږئ. نو راځو خپل د نن ورځې درس پیلوو. درس مو د ویدي مدنیت په هکله دی. موږ او تاسې په تېر درس کې د آریایانو په هکله لازم معلومات لاسته راوړل، آریایان مو وپېژندل. نو نن راځو د آریایانو د مدنیت سره آشنا کېږو چې ویدي مدنیت د آریایانو مدنیت دی چې د آریایانو لخوا یې لومړی ځل د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. په مخکنی درس کې موږ د آریایانو د مهاجرت اړوند هم ولوستل. دا مو ویل چې په آریایانو په بلخ ښار کې چې کله د آریایانو شمېر زیات شو، نو دوی مهاجرت ته اړ شو. ځینې یې لویدیځو برخو ته، اروپایي هېوادونو ته ولاړل، او ځینې یې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه. نو هغه آریایي ډلې چې همدلته په افغانستان کې پاتې شوه، دوی د اوستایي او ویدي مدنیت بنسټ کېښود. چې نن موږ او تاسې د ویدي مدنیت په هکله نن بحث کوو او باندې خبرې کوو. د لرغونی افغانستان لومړنی مدنیت چې و، هغه د ویدي مدنیت په نامه یادیږي، چې د آریایانو لخوا د دغه مدنیت بنسټ ایښودل شوی دی. د دې مدنیت نوم د ویدي کتابونو څخه اخیستل شوی دی، چې دغه ویدي مدنیت کې ډېر مهم معلومات د ویدي مدنیت په هکله راغلي دي. په دغه ویدي کتاب کې، چې دغه ویدي کتاب د څلورګونو کتابونو څخه ډېر مشهور کتاب دی، او دغه مدنیت تر میلاد 1300 کاله پخوا شروع شوی دی، او تر میلاد 1200 کاله دمخه دوام درلود. د ویدي مدنیت په هکله کوم معلومات چې په ویدي کتابونه کې راغلي دي، دغه کتابونه سربیره پر دې چې سیاسي، اقتصادي او ټولنیز معلومات لري، د آریایانو د اخلاق، د هغو د عقیدو، همدارنګه د هغه زمانې د کلتور، رسم او رواج په اړه هم مهم معلومات په دغه کتابونه کې شته. دغه کتابونه ډېر مشهوره کتابونه دي. موږ در مخه هم لوستلي وو چې آریایانو ځانګړی ټولنیز نظام درلود، او په دې کې شاهي نظام وکمنو. شاهي نظام داسې یو نظام دی چې کله یو ټولواک یا هغه کس چې د هغه هیواد یا د هغه ښار وکمنو، کله چې هغه وژل کیږي یا هغه مړ کیږي، نو د هغه زوی واک ته رسیږي. چې بیا د هغه زوی د مړ کېدو یا وژل کېدو څخه وروسته بیا د هغه لمسی واک ته رسیږي، چې دغه شاهي نظام دی. او په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و. په هغه وخت کې ټولنه په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د کورنیو په سر کې به پلار و، چې پلار ته په ویدي مدنیت کې دوی پاتې ویل، چې د څو کورنۍ څخه یو خیل یا ځای جوړېده، چې د هغه په راس کې چې کوم کس و، هغه ته به یې کوتره پاتې ویل، چې بیا د څو خیلونو یا د څو زیو څخه یوه قبیله جوړېده. بیا هغه کس چې د قبیلې په راس کې موجود و، هغه ته به یې ګرابه پاتې ویل، چې د څو قبیلو د یو ځای کېدو، د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل. همدغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکي لخوا اداره کېده، چې هغه کس ته به یې راجان ویل، یا هغه راجان نومېده. د آریایانو د ټولنیز اوضاع په اړه هم په ویدي کتابونو کې معلومات راغلي دي. د دوی ټولنیز نظم، د هغوی ټولنیز ژوند، په دې اړه ټول معلومات په همدغه ویدي کتابونو کې راغلي دي. د دوی د ټولنیز ژوند یا د ټولنیز اوضاع یو مثال د ښځو مقام و، چې په ویدي مدنیت کې ښځو ته به خاص درناوی کېده، هغوی ځانګړی ارزښت او مقام درلود. سره له دې چې د هلک پیدا کېدنه یا د هلک زیږیدنه په هغه ټولنه کې یا پاریایي ډلو کې نیکمرغي کړل کېده، خو بیا هم ښځو خپل ځانګړی ځای درلود، او هغوی ته ځانګړی مقام او ځانګړی درناوی کېده. د دوی په ریګویدا کتاب کې د ډیرو ښځینه اشعارو شعرونه راغلي دي، چې یو ډیره مشهوره شاعره د ګواشا په نامه یادېدل، بله مشهوره شاعره یې لوپا مودرا نومېدل، چې د دغه دواړو ښځینه شاعرانو شعرونه د ریګویدا په لومړنی جلد کې ثبت شوي دي، چې دا د دوی مقام یا ارزښت ښکاره کوي، چې آریایي ډلو یا هغه آریایي خلک څه ډول خپلو ښځو ته ارزښت ورکاوه، څه ډول یې د هغوی درناوی کېده، چې دا یو مثال و. د دې تر څنګ په ویدي مدنیت کې ځانګړی اقتصادي نظام هم و. د ویدي مدنیت انساني ډلو یا انسانانو به د خپل ژوند اساسي اړتیاوې د کرهنې له لارې، د چوپانې له لارې به خپل ضرورتونه پوره کول. دوی به د دې شتمنۍ د څارویو په اندازه باندې، د څارویو د شمیر له مخې باندې اندازه کېدل. هر کس چې به زیات، مثلا زیات پسونه، زیات وزې یا زیات غوایان درلوده، هغه کس به په هغه کې ډېر شتمن و. د دې تر څنګ به دوی په سوداګرۍ باندې هم بوخت و، چې د دوی د تبادلې واحد هغه مال غواګانې وې، چې هغه ته به یې پیسې ویل، چې د زموږ او ستاسې د نن ورځې پولي واحد چې پیسې نومېږي، ریښه یې د همدغه آریایي دورې د ویدي عصر پیسو ته رسېږي. په ویدی مدنیت کې یا د ویدی مدنیت پر مهال به خلکو ټوکران ډیرو بدل د څارویو د وړې څخه به رنګارنګ کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به یې جوړول، د اوسپنیز څخه به یې پر ظریف زینتي وسایلو، د دې سربیره به یې د تولیدي چارو لپاره ډېر کلک وسایل یا سامانات هم جوړول. د رنګارنګ خاورینو لرګینو لوښو جوړول هم هغه مهال ډېر رواج و. د چولو د پاره به ځانګړی لوښی درلوده او د ویدی مدنیت پر مهال به کولالانو، پشګرانو، نجارانو هم یا ټولو کسبګرانو په دغه وخت کې په ډیر قدر او حرمت سره ژوند کاوه. د دې ترڅنګ په ویدی عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، یعنې د یو مشخص خدای نه درلود، په ډیرو خدایانو باندې د دوی باور او عقیده وه چې د هغه څخه یو هم اوشاس و. اوشاس د خلکو په باور هغه یوه ښځه وه چې هغه ته بیا د سهار خدای یا د سپیددم نوم ورکړی و. سره له دې چې دوی په ډیرو خدایانو باندې باور درلود، مګر بیا هم په یوه خدای باندې خاص عقیده درلوده، یا دوی عقیده چې وه هغه د دوی پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. زموږ د ویدی مدنیت په هکله کوم درس چې وو هغه پر همدې ځای پای ته رسیږي. موږ او تاسې د ویدی مدنیت په هکله لازم معلومات لاسته راوړل. ویدی مدنیت مو وپېژندې چې د افغانستان لومړنی مدنیت دی. په دغه مدنیت کې خلکو ټولنیز اقتصادي نظام درلود. دغه مدنیت تر 1300 کاله پخوا تر میلاده شروع شوی و، بیا تر میلاده 1200 کاله د مخه دوام درلود. د دې ترڅنګ په آریایانو د دغه مدنیت بنسټ ایښودلی و. په آریایانو کې شاهي نظام واکمن و. ټولنه به په ځانګړي تدبیر سره اداره کېدل. د دوی د هغه ځینې لغاتونه یا ځینې نومونه چې دوی مثلا کورنۍ تور کړی و، قبیلو یا هغه کس یا خیلونو یا ځای ته ور کړی و، د هغه په هکله موږ هم معلومات لاسته راوړه. دا مو ویل چې د کورنۍ په سر کې به پلار موجود و چې دوی به پلار ته پاتې ویل چې د څو کورنیو یا څخه یو خیل یا ځای جوړېده چې د هغه په راس کې د هغه په سر کې چې کوم کس و هغه ته به یې کوتره پاتې ویل. د څو خیلونو یا د څو ځیو څخه یو قبیله جوړېده چې هغه ته به یې ګرامه پاتې ویل. هغه کس چې د قبیلې په راس کې و هغه به ګرامه پاتې نومېده. د څو قبیلو رئیس ته به یې ویس پاتې ویل چې دغه ویس پاتې بیا د یو بل ټولواکۍ لخوا چې هغه راجا نومېده د هغه په واسطه اداره کېده. بیا مو د دوی د ټولنیز اوضاع اړوند وویل چې د دوی ټولنیز ژوند ډېر ښه و چې د هغو یو مثال د ښځو مقام و چې په هغه ټولنه کې یا پاریایي خلکو کې به ښځو ته خاص ارزښت او درناوی کېده. ښځو د ښځینه شاعرانو شعرونه به د دوی د ریک ویدا په کتاب کې په لومړني جلد کې چاپ شوی و. د دوی هغه ډېر مشهوره ښځینه شاعره یوې ګواشا نومېده، بلې هم لوپا مدرا نومېده. دا د دوی هغه ډېرې مشهورې ښځینه شاعرانې وې. په ویدی مدنیت کې د اقتصادي نظام په حق له مهم ویل چې اقتصادي نظام یې یا د انسانانو بخپل د ژوند اساسي ضرورتونه د کرهنې او چوپانې له لارې حق خپل ضرورتونه پوره کول. په دې کې به شتمني د څارویو د شمیر په اندازه ټاکل کېده یا د هغه د شمیر له مخې په اندازه کېده. مثلا کم کس چې ډېر پسونه درلودل یا وزې ډېره درلود یا غواګانې او داسې نور ډېر درلوده، نو د دوی هغه به ډېر شتمن کس و. یعنې د دوی شتمنی د څارویو مثلا پسونو، وزو، غویانو او داسې نورو د شمیر له مخې اندازه کېده. د دوی په سوداګري باندې هم بوخت و، یعنی سوداګري به هم کوه، خو د دوی د تبادلې واحد چې و هغه غواګانې وي چې هغه ته به دوی پیسې ویل. مثلا دوی چې کم سره نیول یا کم سوداګري به کول، هغه ته دوی د تبادلې واحد غواګانې وي. د پیسو نوم چې زموږ او ستاسې اوسنی پولي واحد دی، د دې ریشه هم د آریایي دورې د ویدی عصر پیسو ته رسیږي. دوی به ټوکران اوبدل، د سروي د ولو څخه به یې کالي جوړول، اوسپنیز وسایل به کارول. دا د دوی هغه اقتصادي نظام و. د دې ترڅنګ موږ د هغو د عقیدو اړوند هم معلومات لاسته راوړل. دا چې په ویدی عصر کې انسانانو په مختلفو خدایانو باندې عقیده درلوده، د هغو د جملې څخه یو یې هم اوشاس و چې اوشاس د خلکو په بارو باندې یوه ښځه وه. هغه ته بیا د سپیددم یا د سهار خدای نوم ورکړی و. سره لدی چې دوی په مختلفو خدایانو باندې باور درلود، مگر پر یوه خدای باندې یا د دوی عقیده پر خدایانو باندې ډیره ټینګه وه. د دوی د ریګویدا په کتاب کې داسې راغلي وو چې هر ثابت او هر حرکت کوونکی یا هم هر هغه څه چې پر لاره ځي او هر هغه څه چې مري، پر دغه ټولو شیانو باندې یوازې یو خدای واکمني لري، چې دا د دوی عقیده یا د دوی باور یا د دوی ایمان پر خدای باندې داسې ثابتېده. نو زموږ او ستاسې درس همدومره و. موږ او تاسې نن د ویدي مدنیت وپېژندې او د ویدي مدنیت اړوند مو معلومات لاسته راوړل. زموږ او ستاسې نن درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې بیا هم تاسې کورنۍ دنده لرئ چې درو پوښتنو ته به ځواب وایاست. اول دا چې لومړنی مدنیت په افغانستان کې په کوم نامه یادیږي، د هغه مدنیت نوم به زده کوئ چې کوم مدنیت و، د چا لخوا د هغه بنسټ ایښودل سوی و، یعنی کومو خلکو د هغه بنسټ ایښودلی و، دغه مدنیت د کوم کال څخه شروع سوی و، تر کوم کاله پورې دوام درلود، او د دغه مدنیت اړوند معلومات د کومو کتابونو څخه لاسته راغلي دي. دغه لومړۍ پوښتنې ته به داسې جوابونه ورکوئ. دوهمه پوښتنه دا چې ښځو د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود، چې دا موږ د آریایانو د ټولنیز اوضاع په برخه کې وویل چې ښځې د ویدي مدنیت پر مهال څه ډول مقام درلود. د دوی ښځینه شاعرانو یادونه مو هم کړې وه، تاسې هغه مکمل معلومات د دې پوښتنې په جواب کې زده کړئ. ورپسې د ویدي وګړو د عقایدو په اړه څه پوهیږئ؟ دا چې په ویدي عصر کې انسانانو عقیده څه ډول وه، دوی په کومو خدایانو باندې باور درلود، یا د دوی عقیده څه رقم وه، د دغه اړوند به هم تاسې معلومات پیدا کوئ او د دې پوښتنې ته به جواب ورکوئ. د دې درې سرو پوښتنو جوابونه همدلته په همدې لوست کې ما څو ځلې تکرار کړي دي. تاسې کولی سئ له دې ځایه ګټه واخلئ، او هم کولی سئ چې خپل کتاب ته ستاسو په کتاب کې اوولسمه او اتلسمه پاڼه اووم لوست دی، کولی سئ له خپل کتاب څخه هم د دغه پوښتنو جوابونه پیدا کړئ او زده یې کړئ. د دغه درو سرو پوښتنو جوابونه زده کول ستاسو سره دا مرسته کوي چې په مکمل درس باندې وپوهیږئ او د مکمل درس په فهم تاسې واخلئ. نو زموږ ستاسې درس پر همدې ځای پای ته رسېږي. تر راتلونکي درس پورې تاسې په مهربانه او لوی رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
دلیا مهربانه را پسپېڅلې نامه سلامونه ونې کې هېلمه ومنې درنو زده کوونکو، هېله د چروغ او جوړو سي او د ژوند چاري به مشه پر مخ سي. د ستولې ته د اتم ټولګي تاریخ مضمون و بلست شرح لاست وایم. هېله نه چې نن ورځ هم د لوست راخره نشي بوره سره مل پاتې سي او زموږ استاد د نن ورځ د موضوع څخه ګټه واخلي. درنو زده کوونکو، تیر ورځ مو د اروپا حالات وې په منځني او نوې پیړۍ کې. نن راځو د همغه اروپا په منځني دوره کې هغه کومې مهمې پیښې چې سوي وي د همغه موضوعاتو اړوند بحث لرو، پر همدغه موضوعاتو باندې به لازم معلومات لسته راوړو. د هغه له جملې څخه یو هم صلیبي جګړې دي چې زموږ استاد د نن ورځې لومړنی موضوع همدغه صلیبي جګړې دي. راځو صلیبي جګړې پیژنو. دا چې صلیبي جګړې څه ډول جګړې دي، ولې په دغه نامه نومول سوي دي، او ولې دغه جګړې پیښې سوي دي؟ صلیب د عیسویانو سپېڅلې نښه ده، یا هغه نشه ده چې د عیسویانو لپاره هغه ډېره سپېڅلې ده. د هغوی په باور دغه نشه یا دغه صلیب د حضرت عیسی علیه السلام د شهادت ښکارندوی کوي، نو په همدغه خاطر دوی دغه د صلیب نشه په خپلو کلیساګانو کې ډېر کاروي او هلته یې ساتي. په یولسمه زیږدیزه پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ صلیبي جګړې پیښې شوې، یعنی د یولسمې زیږدیزې پیړۍ کې د مسلمانانو او اروپایانو ترمنځ ځینې جګړې پیښې شوې چې د هغه جګړو ته دوی د صلیبي جګړې نومول دي، یا د صلیب نوم یې ورکړی دی. صلیبي جګړې نوم یې ورکړی دی ځکه په دغه نامه نومول سوي دي، ځکه په دغه جګړه کې د اروپایانو پر کالو باندې د صلیب نه شوي، نو په همدغه خاطر دغه جګړو ته صلیبي جګړې وایي. او راځو دا موضوع ته چې ولې دغه جګړې پیښې سوي دي، په کومو دلایلو پر اساس باندې دغه جګړې واقع سوي دي. اول دا چې د عیسویانو په نظر ختیز یعنی د شتمنۍ سرچینه، او هغوی داسې فکر کوي چې پر ختیز باندې د حملو یا د بریدونو په ترڅ کې به دوی ډېر شتمنۍ ترلاسه کړي. یعنی دوی دغه باور درلود که چیرې دوی په ختیز کې دوی جګړه وکړي یا په ختیز کې دوی حمله وکړي، نو دغه حملو په نتیجه کې به دوی شتمنۍ لاسته راوړي، او دوی دا فکر کوي چې ختیز د شتمنۍ یوه سرچینه ده، د ختیزه برخه.
دوهم دلیل دا و چې ایتالوي سوداګر بیا دې ته لیواله و چې په نږدې ختیځ کې د عیسوي دولت تر نظر لاندې دوی سوداګریز مرکزونه رامنځته کړي او د دغې لارې د لرې ختیځ سره دوی خپله سوداګري اړیکې شروع کړي یا خپله سوداګري ورسره پیل کړي. ورپسې دریم دلیل یې دا و د دغه جګړو چې د اشرافو تر یرغل یا تر حملو لاندې بیا کروندګرو دا فکر کاوه چې که چیرې صلیبي جګړو کې دوی ګډون وکړي او بیرته اروپا ته راوګرځي نو د دوی ژوند به د دغه جګړو وروسته یا بیرته اروپا ته د جګړې څخه وروسته راستنېدل به د دوی په ګټه تمام سي او د دوی ژوند به بهتره سي. دا د صلیبي جګړو اړوند و. راځو د اروپا د رنسانس دورې ته. دا چې رنسانس څه شی دی او دغه په دغه دوره کې د اروپا حالات څه ډول و؟ خپل رنسانس په لغت کې د فرهنګ او د علومو بیا پیدایش ته ویل کیږي، یعنی فرهنګ او علوم بیا زیږول کیږي، بیا پیدا کیږي، چې همدغه د علومو او فرهنګ په برخه کې کوم بدلونونه چې رامنځته شوي وه هغه د 14مې څخه تر 14مې زیږدیزې پیړۍ پورې رامنځته شول او په اروپا کې دغه د رنسانس دوره چې ده هغه قرار قرار په تدریجي ډول سره ترسره شوې ده. په دې دوره کې پوهانو خلکو ته د لرغوني یونان همدارنګه د روم د فرهنګ تبلیغ کاوه او د رنسانس څخه مخکې کې د اروپا د خلکو ژوند چې و هغه په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی د دوی پام د دوی توجه ډیر روحي مسایلو ته و، مادیاتو ته دوی فکر نه کاوه. خو د انسانس په دوره کې د نړۍ چارو ته نور هم دوی زیر سوال، یعنی دنیوي کارونه یا مادیاتو ته دوی فکر سو. هنرمندان او نوی او پوهان چې و هغه نوی نظریات وړاندې کړل، همدارنګه د چاپ ماشین اختراع سو، سوداګري او کسبونه پراختیا پیدا کړه، شهري ژوند پیل سو چې همدغه شهرونه بیا تر ډیره په ساحلي برخو کې پراختیا پیدا کړه، ځکه په دغه ځایونو کې کروندګر او فیوډالان لږ وو. د بندري شهرونو پراختیا هم لومړی په ایټالیا کې، بیا وروسته په المان کې پیل شوه او د خلکو تعداد چې هغه هم ډیر زیات سو. په دغه رنسانس په دوره کې په یو منځني شهر کې یا په یو متوسطه شهر کې د خلکو شمیر 5000 تنو ته رسېدی او په لویو شهرونو کې یا سترو شهرونو کې بیا د خلکو شمیر تقریبا 60000 تنو ته رسېده. د شهرونو د جوړېدو او همدغه د شهري ژوند څخه وروسته د پاچاهانو ځواک هم ډیر سو، یعنی شهرونه جوړ سو، شهري ژوند پیل سو، د پاچاهانو ځواک هم ډیر زیات سو. د پاچاهانو د فیوډالانو څخه مالیات اخیستل او د خپل ځواکمنتوب یا د خپل ځواک لپاره به د هغه څخه ګټه اخیستل. دا د اروپا د رنسانس دوره ورځو په پوهه، ادب او فرهنګ کې بدلونونه چې په دغه پیړۍ کې په پوهه، ادب او فرهنګ کې کوم بدلونونه رامنځته شول. په منځنۍ پیړۍ کې د اروپا خلکو د نوي کارونو ته لږ پام درلود. مخکې هم ویل د دوی ژوند چې و هغه ټول په روحي مسایلو باندې ولاړ و، یعنی دوی به روحي مذهبي مسایلو ته ډیر فکر کاوه، دنیوي کارونه مادیات ته به دوی فکر ډیر لږ و. په همدغه منځنۍ پیړۍ کې بیا هم د اروپا خلکو مادیاتو یا دنیوي کارونو ته ډیر لږ پاملرنه درلوده. خو د رنسانس په دوره کې بیا د اروپا خلکو کرار کرار ژوند او نړۍ ته ځیر سو. موږ ویل چې په بیلابیلو څانګو کې پوهان، لیکوالان او هنرمندان راڅرګند سوه، ماشینونه اختراع سو، همدارنګه نوي نظریات وړاندې سول. د ادبیاتو په برخه کې هم باید وایي چې په دغه دوره کې د ژبې ګرامر او لغات ډیر ارزښت پیدا کړ، یعنی د ژبې په برخه کې، د ادبیاتو په برخه کې هم پرمختګونه پیل سو. همدارنګه خلک د حقوقو د علم په مقرراتو باندې پوه سول. د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړ سوي. مخکې یوازې هر څه په کلیسا پورې تړلی و. کلیسا به هغه کارونه کول چې اوس یا په اوسنۍ زمانو کې دولت سرته رسوي، ښوونځیو، مدارس او دا هر څه نه، یوازې هر څه په کلیسا پورې مربوط و. زیاتره مسایل چې هغه روحي و، نو ځکه بیا د رنسانس په دوره کې د کلیسا څخه د باندې ښوونځي هم جوړې سولې او د انسان د بدن په هکله مطالعه پیل سوه، چې دا په د طب او طبابت په برخه کې یو پرمختګ وشو رامنځته سو. د هغه پوهانو څخه چې په دغه دوره کې راپورت استول یا دوی نوموتل دغه پوهانو، د هغه له جملې څخه یو تن هم ویلیم هاروی و، چې دی د انسان د بدن د وینې د ګرځېدو یا د وینې د دوران په هکله یې څېړنې وکړې. د نجوم او د جغرافیې په څنګه کې هم د پام وړ پرمختګونه وسول. په دغه برخه کې الماني ګوتنبرګ هایزنبرګ د چاپ ماشین همدارنګه ګلیله هم تلسکوپ اختراع کړه او د اولسمې پیړۍ په وروستۍ کې بیا د لومړي ځل لپاره د بخار ماشین هم وکارول سو او داسې یو درنه ټوپکان جوړ سول چې د ویشتلو په وخت کې بیا هغه په ځانګړو پایو باندې کېښودل کېدی. دا هغه پرمختګونه وه چې په منځني او نوې پیړۍ ته نږدې دغه پرمختګونه رامنځته سول او هر څه په دغه اروپا کې پرمختګ وکړ. په دې دوره کې ځینې انقلابونه هم په اروپا کې رامنځته سوه. راځو هغه انقلابو ته چې په اروپا کې په دغه منځنیو او نوې پیړۍ کې رامنځته سوي وه. لومړی د انګلستان صنعتي انقلاب، دا هغه انقلاب و چې په اروپا کې رامنځته سوي و. د صنعت په برخه کې بدلون، یا په بل عبارت په پرمختللو هیوادونو کې هغه بدلونونه چې د صنعتي ماشینونو د کارولو په ترڅ کې رامنځته سوي دي، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. نو هغه بدلونونه چې هغه د صنعت په برخه کې و هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي، یا هم داسې چې هغه پرمختللو هیوادونو کې چې هغه بدلونونه چې هغه د صنعتي ماشینونو په کارولو سره رامنځته سوي وه، هغه ته صنعتي انقلاب ویل کېږي. چې دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کاله پورې لویه برتانیا د نړۍ تر ټولو بډایه او شتمن هیواد کړ. یعنی دغه انقلاب تر 1850 زیږدیز کاله پورې برتانیا یې تر ټولو په نړۍ کې تر ټولو شتمن هیواد کړ، د همدغه انقلاب په ترڅ کې. خو په برتانیا کې د صنعتي انقلاب لوی لامل چې وو هغه د کرنیز انقلاب بریالیتوب و. یعنی دغه صنعتي انقلاب چې په برتانیا کې رامنځته سوی و، د دې اصلي لامل یا اصلي دلیل یې دا و چې کرنیز انقلاب دلته بریالیتوب ته ورسېدی، یا هغه بریالی سو، نو ځکه دغه صنعتي انقلاب رامنځته سو. د کرهنې او مالداری په برخه کې دغه کوم بدلون چې رامنځته سوی و، هغه د دې لامل سو چې د خوراکي توکو په تولید کې زیاتوالی راسي، د خلکو ته په ارزانه او پریمانه توګه خوراکي توکي په لاس ورسي. دغه د دې لامل و چې صنعتي انقلاب هم رامنځته سي، او دغه صنعتي انقلاب په نړۍ کې برتانیا تر ټولو بډایه یا تر ټولو شتمن هیواد وګرځوي. د دې ترڅنګ د جیمز وات په واسطه د بخار د ماشین اختراع په دغه انقلاب کې هم ډیر مهم رول لوبوه، او د نساجي صنعت هم د صنعتي انقلاب په لور باندې یو ګام و. یعنی د جیمز وات په واسطه چې کوم د بخار ماشین رامنځته سوی و یا اختراع سوی و، همدارنګه د نساجي صنعت، دا دواړه هغه نور دوه لاملونه و چې د صنعتي انقلاب د رامنځته کېدو یا د واقع کېدو لامل وګرځېد. بل لوی انقلاب په دغه اروپا کې د فرانسې لوی انقلاب و، چې د فرانسې لوی انقلاب په 1798 زیږدیز کال کې رامنځته سو. د انقلاب څخه مخکې د فرانسې خلکو د خلکو حالات د ځینو طرفونو له لوري د ټولو اروپایان په پرتله یو څه ښه و، خو له دې سربیره ظلم او استبداد هم د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی که څه هم د دغه انقلاب څخه مخکې د فرانسې د خلکو حالات نسبتا ټول اروپایانو په پرتله شو، خو بیا هم د دې سره سره ځینې ظلمونه، ځینې داسې څه و چې هغه د فرانسې په خلکو باندې کېده، ځینې ظلمونه او استبدادونه شتون درلود چې د فرانسې د واکمنۍ د ځانګړنو څخه و. یعنی هغه واکمنان چې په فرانسې کې و، دا د دوی د ځانګړتیاو څخه و چې یو ډول ظلم او استبداد یې پر خلکو باندې راوستی و. په دې وخت کې د طبقاتو ترمنځ توپیر هم شتون درلود، اقتصادي حالت هم خراب و. یعنی د طبقاتو ترمنځ کوم توپیرونه چې و، اقتصادي حالت چې کوم خراب و، دا ټول دې ته خلک یو شمېر پوهانې دې ته وهڅول چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې وکړي. چې د هغه پوهانو د جملې څخه مونټیسکو، همدارنګه ولټر، ژان جاک روسو، دیدرو او ادام اسمیت، دا هغه پوهان و چې دغه حالات، دغه د طبقاتو ترمنځ توپیر، دغه اقتصادي حالت خرابوالی، دوی دغه پوهان دې ته اړ کړه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکې شروع کړي. د دولتي خزانې کمیدل او اقتصادي ماتې هم د انقلاب د راتلو یو لامل و، چې شپاړسمې لویې هم په دې باندې ونه توانېدل چې د خلکو اداره وکړي. چې بیا وروسته دوی چې کله خپل انقلاب پیلوي او دغه خلک د حکومت پر ضد باندې راپاڅي، دغه په دغه وخت کې شپاړسم لویې او د هغه میرمنه هدې ته مجبوره کېږي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي، خو بیا هم خلک د هغو مخنیوی کوي او دغه اجازه نه ورکوي چې دوی د فرانسې څخه وتښتي. چې دغه حالات بیا د فرانسې په فرانسې کې یو لوی انقلاب رامنځته کړي. د هغه دلایل هم همدغه و چې د فرانسې د خلکو ژوند که څه هم ښه و، خو بیا هم ظلم شتون درلود، د طبقاتو ترمنځ توپیر موجود و، اقتصادي حالت خراب و، اقتصادي د دولتي خزانې کمیدل هم یو بل لامل و، اقتصادي مات سره دوی مخامخ شو، خلک ډېر په تنګ راغلل. د دې ترمنځ به توپیرونه کېدل، لوړه طبقه و کښته طبقه، یعنی هغه کسان چې په لوړه طبقه کې و واکمنان به و، شتمنی به یې درلوده، دغه خلک به ډېر ښه ژوند درلودي. مګر هغه کسان چې هغوی تر لاس لاندې خلک و، د هغوی اقتصاد کمزوري و، د هغوی ترمنځ یو ډېر ښکاره توپیر و. هغوی به د ظلم او استبداد د ظلم لاندې به دوی ژوند کاوه، مګر واکمن او شتمن کسان به تر ټولو ښه ژوند درلودي. چې دا هر څه د دې لامل سوه چې په ټولنه کې خلک په تنګ راسي. او یو شمېر پوهان چې د هغو د جملې څخه د ځینو نمونه دلته یاد سوه، هم هغه کسان دې ته اړ سوه چې دوی د ټولنې پر وضعیت باندې نیوکه وکړي او د خلکو د حکومت پر ضد باندې راوپاڅي او یو انقلاب رامنځته کړي. چې د فرانسې دغه انقلاب د دغه انقلاب اغېز نه یوازې په فرانسې کې بلکې د اروپا په زیاتره هیوادونو کې لیدل کیږي. له همدغه امله دغه انقلاب ته لوی انقلاب ویل کیږي. نو درنو زده کوونکو، د نن ورځې درس مو همدومره و. په دې هیله چې ستاسو ته پام وړ ګرځېدلی وي، د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس چې بیا هم د یوې نوي او په زړه پورې موضوع سره ستاسو درانه حضور ته حاضرېږو. تاسو ټول په مهربانه او لوی رب سپارم چې وخت ولرئ. شی چاري
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. د لوی مهربانه را پس پیچلی نامه سلامونه ونې کې هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله ده چې روغ او جوړ اوسې او خپل مطلب مهاله په خیر رسولي وي. تاسو ټولو ته د نن هم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوسته شرغلاست وایم. هیله ده چې نن ورځ هم د لوست تر اخره نشي بوره سره ملتیا وکي او د نن ورځې د موضوعاتو څخه ګټه واخلي. نن مو لومړنی موضوع د امان الله خان د سفرونو په حق لده. لکه څنګه چې موږ تاسو په تر لوست کې ویل چې امان الله خان د انګریزانو څخه خپلواکي اخلي، د واک تر رسیږي، نو نن ورځ دا چې امان الله خان د خپل واکمنۍ په دوره کې کومو هیوادونو ته څه ډول مسافرتونه کړي وو. د نړۍ اسیایي او اروپایي هیوادونو ته د امان الله خان سفر وکړي او دغه سفرونه اته میاشتې وخت ونیوې. په دې وخت کې امان الله خان چې و هغه ته دېش کلن و، پاچا د کندهار او چمن د لارې برتنوي هند ته ولاړې او هلته تود هرکلی وسو. امیر امان الله خان مصر ته هم سفر وکړي او د قاهرې شاریانو د هغه د هرکلی وکړ. د مصر سړکونه، علمي او تاریخي ادارې ولیدلې. د مصر څخه بیا وروسته د ایټالیا ته ولاړې او هلته د ایټالیا هوا بازار سره هم خبرې اترې وکړې. امان الله خان بیا په فرانسې کې د لرغون پوهانو او ختیځ پوهانو د انجمن سره لیدنه وکړه او یو فرهنګي تړون یې هم لاسلیک کړ. وروسته بیا د المان ته ولاړې. په المان کې بیا د صنایعو خاوندانو د امان الله خان ډېر تود هرکلی وکړ او د هیواد د خپلواکۍ لسمه کلیزه یې هم په المان کې ولمنځله. په المان کې د چکر دی هلته پاتې سو. هلته نو دی شپږ میلیونه مارکه د پور په ډول اخلي او هغه بیا د تخنیکی کمپنی د سامان آلاتو په اخیستلو او همدارنګ د جنگی تجهیزاتو په پیرودلو باندې دغه پیسې لګوي. امیر امان الله خان د المان څخه وروسته د انګلستان ته سفر وکړ، چې بیا انګلیسیانو هم د امان الله خان تود هرکلی وکړ. امان الله خان د انګلیسیانو علمي مرکزونه ولیدل او دغه ادارو امان الله خان ته د حقوقو افتخاري ډاکټري علمي لقب ورکړ، چې بیا وروسته د مسکو ته ځي او هلته هم د هغه هیواد پوځي او صنعتي ښوونځي څخه لیدنه وکړه. او امان الله خان د شوروي اتحاد څخه وروسته بیا ترکیه ته سفر کوي. هلته بیا نوموړي ته د مصطفی کمال اتاترک د خوا د ختیځو ولسونو د خپلواکۍ د مشر لقب ورکوي، چې امان الله خان د ترکیه څخه بیا ځي ایران ته. او نوموړي دا سفر د دواړو هیوادونو د دوستی د ټینګېدو لامل ګرځي. دا چې د ایران ته ځینو د دغه دواړو هیوادونو ترمنځ دوستی نوره هم پسې ټینګېږي. افغانستان ته درته په محل باندې امان الله خان دا ویل چې زموږ هیواد ډيري ارزښناکي شتمنۍ لري او هغه څه چې هغه د زموږ هیواد نه لري هغه یوازې په هدا چې باید هغه هم ترلاسه کړي. چې بیا د امان الله خان د سفرونو د بریاو د جملې څخه د نړۍ د نورو هیوادونو سره د اړیکې ټینګول و، دا چې دغه هیوادونه تدزي نو د د بریاوي ډیرو بریاوي لاسته راوړي چې د هغه د بریاو د جملې څخه یو دا دی چې د هیوادونو سره د نورو هیوادونو سره ښې اړیکې ټینګوي، د دفاعي مهارتونو د کیفیت له لوړوالي هم د د بریالیتوبونو څخه او د دې تر څنګ د نویو وسلو پیرودنه، د صنایعو د پرمختګ، د لارو چارو برابرول، د ټیکنالوژي څخه سمه استفاده کول، او امان الله خان د نړیوال اعتبار ډیروالی هم په دې بریالیتوبونو کې یادولی سو. راځو دې ته چې محمد نادر شاه څنګه واک ته ورسېدی، د امیر امان الله خان د مسافرتونو په حق باندې وپوهېدلو، دا چې کوم ځایونو ته سفرونه کوي، د کومو ځایونو او کومو خلکو څخه لیدنه کوي، وروسته دغه سفرونه ده ته کوم بریالیتوبونه ورکوي. اوس راځو محمد نادر شاه وایي چې محمد نادر شاه څه ډول واک ته رسېږي. محمد نادر خان د امان الله خان په وخت کې د سپه سالاري دنده درلوده چې د افغانستان د خپلواکۍ په جګړه کې هم د سویلي سیمو د ادارې دنده په غاړه درلوده، یعنی کله چې د افغانستان د خپلواکۍ لپاره جګړه کېده د انګریزانو سره، په دې وخت کې د سویلي سیمو اداره چې وه هغه د محمد نادر خان په لاس کې وه، او انګلیسي پوځونو ته یې هم سخته ماته ورکړه چې د همدې بریا څخه وروسته بیا محمد نادر خان د افغانانو په منځ کې ډېر شهرت پیدا کړ، او د امانی دولت تر نسکردو وروسته په هیواد کې ځینې ستونزې پیل شوې. محمد نادر خان چې هغه ش شهرت درلودي، د امان الله خان په نامه خلک د وخت لسته راوړلو لپاره په ځان باندې راټول کړل، او پکتیا یې هم د سیاسي او پوځي چارو په مرکز باندې بدله کړه. د بیلابیلو قبیلو او قومونو څخه یې 2000 کسه سره متحد کړل، چې بیا محمد نادر خان په 1990 کال کې د کابل په لور باندې حرکت وکړ، او کابل یې د مخالفینو څخه وژغوره. محمد نادر خان د هماغه وخت د مخورو کسانو د خپلولو سیاست خپل کړ، یعنی د هڅه کولو یا د سیاست کاروي چې ډیر مخور او مشهور کسان خپل ځان ته راوبلی، یا هغه خپل کی چې د دغه مخور خلکو د خپلولو څخه هدف دا و چې د خپل منځي ګډوډي لمنځه وړلو، چې دا یعنی دغه خپل منځي ګډوډي دی د منځي یوسي، چې د نمیشتو د کړکیچونو او ګډوډي پر مهال باندې په هیواد کې په سیمه ییز ځواکونو باندې اوښته و، چې بیا محمد نادر خان د هیواد اداري چاري هم د خپل اوړونو تر منځ وویشلې، او سردار محمد هاشم خان یې د لومړی وزیر په توګه وټاکه، چې بیا د صدارت پر مهال باندې ځینی تدریجي بدلونونه رامنځته شول، او دغه دورې ځانګړتیاوې د سیاسي واک د ټینګښت په کورنۍ کې. محمد نادر خان د پچاهی په وخت کې د پچاهی وخت چې هغه څلور کاله و، د هیواد امنیتي حالات مخ په شکېدو و، او د مرکزی دولت واک هم په تدریجي توګه پراخ شو. د هیواد په ادارې او دولتي جوړښت کې بیا هڅې وسوې چې امانی ګوند د پلویانو ملاتړ ترلاسه شي، چې د دغه شته حالات څخه دی خوښ نه و، او اصلاحات هم دوام پیدا کړي، خو لړۍ په پڅ توګه پرمختلله، یعنی دغه کارونه ډیر پڅ و چې د اصلاحات عملی کول. محمد نادر خان بیا په 1983 کال کې د بوهنې د جشن د منځلو پر وخت باندې د نجات د عالی لیسې د یو شاګرد لخوا چې هغه عبدالخالق نومیده دی و وژل سو، چې دا د محمد نادر خان واک ته رسیدل او د واکمنۍ دوره وه. راځو محمد ظاهر شاه پیژنو، چې محمد ظاهر شاه 40 کاله پاچاهي کړې و، دا چې د پاچاهي څه ډول. د محمد نادر شاه د مړینې څخه وروسته د هغه زوی محمد ظاهر چې هغه 19 کاله عمر درلودي، یعنی تر 19 کلونو د عمر ډیر نه و چې د افغانستان د پاچا په توګه باندې اعلان سو، او د پاچاهي په پیل کې د هیواد ټول چارې چې وي هغه د محمد هاشم خان او د دوړو په لاس کې وي. د سردار محمد هاشم خان د صدارت دورې ترازو، سردار محمد هاشم خان د محمد نادر شاه په پاچاهي کې د لومړي وزیر په توګه وټاکل سو، او محمد نادر خان د مړینې څخه وروسته بیا هم همدغه دنده درلوده، چې د اداري سیستم د نوي کولو په هیله د هڅه وکړه چې ملکی جوړښت یو ځل بیا اصلاح کړي. او محمد هاشم خان د صدارت په دوره کې د افغانستان معرفت ته ډېره پاملرنه وسوه، که څه هم دغه کارونه د څومروالي او څرنګوالي لعمل لپلاو د پام ور نه و، خو بیا هم سره لدی کولای شو چې هغه دغه خدمتونه ردلې څخه چې د افغانستان د شوونې د وزارت په چوکار کې د تیب د حقوقو همدارنګه د ادبیاتو د پوهنځیو او ځینې شوونې د بنسټ ایشودو ته اشاره وکړو. د شاه محمود د صدارت دورې ترڅو چې د دوهمې نړیوالې جګړې څخه وروسته بیا محمد هاشم خان د صدارت دنده شاه محمود ته وسپارله او دی بیا د دیموکراسۍ د پلار په نامه پیژندل کیږي او هغه په کورنۍ چارې کې د ټولنیز اقتصادي او سیاسي بدلونونو په رامنځته کولو سره په بهرني سیاست کې هم بدلون رامنځته کړ چې بیا د شاه محمود صدارت پر مهال باندې د آزادو ټول ټاکنو یعنی د انتخاباتو تر سره کېدل د مطبوعاتو خپلواکي او همدارنګه د شوراګانو او سیاسي ګوندونو د جوړونې لازم سیاسي اقدامات شروع سو په دغه دوره کې او په 1920 کال کې انتخابات تر سره سوې چې په پایله کې د خلکو لخوا یو شمېر سیاسي څېرې د هیواد پارلمان ته لاره پیدا کړه. ورپسې د محمد داود خان د صدارت دوره وه. سردار محمد داود خان په اداري چارو کې د پوهې او د لوړ زده کړو لرونکو کسان وګمارل په خپل اداره کې. په 1955 کال کې چې 1940 لمریز کار سره سمون لري تر ټولو لوی جرګې وروسته د محافظه کارو کړیو رول کمزوري سو او په دې وخت کې د افغانستان په دغه وخت کې افغانستان د نړۍ د خپلواک هیوادونو په منځ کې ځانګړی ځای ترلاسه کړ او محمد داود خان د خپل صدارت په وخت کې د ناپلیون هیوادونو ملاتړ وکړ او افغانستان د دغه غورځنګ د بنسټ ایښودونکو د یو غړي په توګه وپیژندل سو. راځو د ډاکټر محمد یوسف د صدارت دورې ته. د هیواد اساسي قانون د تصویب څخه وروسته په 1923 هجری لمریز کال کې د صدارت څوکۍ د کارنو او صنایعو د پخوانی وزیر ډاکټر محمد یوسف ته نوماند کېدو لپاره لاره هواره کړه چې دی ځان نوماند کړي او حکومت د اساسي قانون پر بنسټ باندې د سلطنتي کورنۍ څخه بیل کړای سو او د ټولنیز او سیاسي اړخه هم په هیواد کې ژور بدلونونه رامنځته سول. د اساسي قانون پر بنسټ باندې د بیان د ازادۍ لپاره لاره هواره سو او همدارنګه د سیاسي ګوندونو قانون هم اعلان سو خو عملی نسو. د ډاکټر یوسف د صدارت د خدمتو څخه وروسته حکومتونه په بل پسې باندې یو په بل پسې سره رامنځته سول چې هر حکومت بیا جلا پروګرامونه تر سره کول. همدارنګه د محمد هاشم میوندوال، نور احمد اعتمادي، ډاکټر عبدالظاهر او محمد موسی شفیق هم دغه دورو کې د پرمختیايي فرهنګي او ټولنیزې پروژې عملي کړې. د 1950 هجری لمریز کال د چونګاش په میاشت کې چې هغه د 1923 زیږدیز کال د جولای د میاشتې سره سمون لري د یوې سپینې کودتا د لارې په هیواد کې شاهي نظام نسکور سو پر ځای په افغانستان کې د سردار محمد داود خان په مشرۍ باندې لومړنی جمهوري حکومت جوړ شو. یعنی په 1950 کال کې شاهي نظام د منځه ولاړی د یوې سپینې کودتا نه راځي. دغه شاهي نظام چې مثلا په دې کې داسې قانونو شاهي نظام داسې و چې کله پلار پاچا او د هغه د مړینې څخه وروسته د زوی واک تر رسیدي او د زوی د مړینې څخه وروسته بیا د هغه زوی پسې واک تر رسیدي چې دا یو شاهي نظام و. نو په دغه کال کې دغه شاهي نظام زموږ په هیواد کې نسکور سو او د هغه پر ځای په افغانستان کې لومړنی جمهوري حکومت سردار محمد داود خان مشری رامایستاسو. نو درنوز د کومونکو زموږ د نن ورځې درس هم دومره وو. په دې هیله چې تاسو د پام وړ ګرځېدلې وي موږ د مختلفو واکمنانو په حق معلومات لاسته راوړل. په پای کې مهم معلومات هم د جمهوري نظام د رامنځته کېدلو او د شاهي نظام د نسکورېدو اړوند لاسته راوړل. موږ د امان الله خان د سفرونو په حق لوویل چې امان الله خان کوم ځای ته سفرونه کوي او دغه سفرونه په پایله کې کوم بریالیتوبونه راسته راوړي، دغه سفرونه کوم هیوادونو ته په څه ډول سره وه او د هغه په هغه هر هیواد کې د کوم ځایونو او د کومو خلکو سره لیدنې وکړي، په پای کې کومې لاسته راوړنې یا کومې بریاوې د درلودې، پر دې موضوعاتو باندې وغږېدلو. د دې ترڅنګ د محمد ظاهر شاه د 40 کلنې واکمنۍ په هکله موږ معلومات لاسته راوړل، دا چې محمد ظاهر شاه څه ډول 40 کاله واکمنی کوي او د دې ترڅنګ ظاهر شاه په دوره کې کوم صدارتونه ستا چې دغه له جملې څخه موږ د ډاکټر یوسف د صدارت په حق له معلومات لاسته راوړل. د سردار محمد داود خان د صدارت په حق له وپوهېدو. د دې ترڅنګ د مهم ویل چې په هر د صدارت په هر دوره کې کوم پرمختګونه وسوه، دغه صدارت څه ډول منځته راغلی او وروسته څه ډول پای ته ورسېدی، په دې موضوعاتو باندې موږ وپوهېدو او د دغه موضوعاتو اړوند مو مهم معلومات هم لاسته راوړل. په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي او په پوره دقت او لیوالتیا سره مو تر اوسه پورې د لوست تر دغه شېبې پورې راسره ملتیا کړې وي، نو درنو زده کوونکو د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې تاسو ټول په لویه مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. شې چاري.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم. هیله مې ومنې درنو زده کوونکو، هیله دا چې روغ او جوړ اوسئ او د صحت جامې بم پتن وي. تاسو ټول ته د لسم ټولګي تاریخ مضمون اوم لوست شرح خلاص وایم. هیله دا چې نن ورځ هم د تل په څیر د لوست اخرنی شی بوره سره ملتیا وکي او د لوسخه ګټه واخلي. نن موږ او تاسو خپل دریم سفر کې پیلو چې په دې سفر کې به موږ او تاسو د مختلفو تمدنونو او کلتورونو په حق له پوهیږو. لومړی به د تمدن درمېست کې دوه پڅرنګوالي او ځنګړنو پوهیږو، تر څنګه دا چې ځینې تمدنونه وایي چې دا تمدنونه څه ډول پیلېږي، د هغو تمدنونو سره آشنایي پیدا کوم. مثلا د بین نهرین تمدن، د مصر د تمدن په هکله پوهیږي، تر څنګه د فارس، هند، چین، یونان، روم، د امریکا د تمدنونو اړوند موږ او تاسو په همدغه فصل کې معلومات لاسته راوړو. نو نن مو لومړنی موضوع د تمدن په هکله ده، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او کومې ځانګړنې لري، یا د تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له پوهیږو. راځو خپل د لوست پیلو د تمدن د رامنځته کېدو څرنګوالي او ترڅنګ ځانګړنې. خپل تمدن عربي کلمه ده چې د شاري ژوند معنا لري، او دغه تمدن د رامنځته کېدو د څرنګوالي په حق له دا چې د تمدن څه ډول رامنځته کیږي، په دې حق له د مورخونو او ټولنپوهانو نظریې چې دي هغه مختلف دي. یعنی دغه مورخین او ټولنپوهان د تمدن د رامنځته کېدو په حق له بیلابیل نظریات ورکړي دي. د هغو له جملې څخه د اسلامي نړۍ نامتو مورخ ابن خلدون دی، هغه په دې باور دی چې تمدن د بدوي کلتورونو په بنسټ باندې رامنځته کیږي او بیرته د همدغه کلتورونو تر بریدونو لاندې دغه تمدن له منځه ځي او دا لړۍ په دایروي شکل سره دوام پیدا کوي. یعنی د یو بدوي کلتور سره تمدن پیلېږي او بیرته د همغه بدوي کلتور تر حملو لاندې بیا تمدن له منځه ځي، چې دا دایره یا دغه لړۍ همداسې په دایروي شکل سره پایښت پیدا کوي. انګلیسي مورخ ارنولد تاینبی بیا په دې حق لوای چې د چیلنجونو او خبرګون نظریه د تمدن د رامنځته کېدو لامل دي. یعنی هغه کوم ننګونی یا کوم چیلنجونه او د هغه په وړاندې خبرګون نظریه، یعنی د هغه چیلنجونو په وړاندې چې کوم نظریه رامنځته کیږي، همدغه د تمدن د رامنځته کېدو لامل کیږي. د دې په باور باندې یو په بل پسې ننګونی یا چیلنجونه او ستونزې انسانان دې ته اړباسي یا انسانان دې ته هڅوي، تر څو دغه هڅې دوی په مدنیت باندې واړوي. په همدې شکل سره تمدن یا مدنیت منځته راځي. راځو د لومړني تمدنونو ځانګړنو ته. اول شاری اوشتون یا انقلاب، دا چې کومې ځنګړنې لري لومړنی تمدنونه، اول دلیل یا اول ځنګړنې هغه انقلاب دی. شاری اوشتون یا انقلاب د میلاد څخه تقریبا 3000 کال د مخه انسانان د شهرونو په جوړولو باندې بریالي سول، او د مالداری څخه د زراعت جلاوالی هم په خپل وار سره د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. یعنی 3000 کال مخکې تر میلاد انسانان د شهرونو په جوړولو باندې شروع وکړه، او دوی د مالداری څخه زراعت جلا کړي چې د شهرونو د رامنځته کېدو لپاره زمينه برابر کړه. شهرونه هم د دینی، فرهنګي، ټولنیز، اقتصادي او همدارنګه د سیاسي بدلونونو مرکزونه سوال، او د بشریت په تاریخ کې دا پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یاد شوی دی. یعنی په تاریخ کې دا چې انسانان شهرونه جوړ کړل، دغه پرمختګ د شاري انقلاب په نامه یادیږي په تاریخ کې. دوهم سیاسي او نظامی جوړښتونه دي. د شاري ژوند د شروع سره سم حکومتي ادارې هم رامنځته شوې چې هغه ټولنې ته وده ورکړه، او د هغو غوښتنو د هغه ټولنې غوښتنو ته ځواب ووایه. د سیاسي قدرت د ساتلو او د نورو سیمو د نیولو په موخه نظامي ځواکونه رامنځته شول، چې دا سیاسي او نظامي جوړښت. یعنی کله چې شاري ژوند پیل شو، په دې وخت کې حکومتونه رامنځته شول، حکومتي ادارې جوړې شولې چې دا بیا ټولنې ته وده ورکړه. د سیاسي قدرت یا دغه حکومتي ادارو د ساتلو لپاره بیا
نظامی ځواکونه رامنځته شول ترڅو دغه سیاسي قدرت وساتي او نورې سیمې هم ونیسي. دریم د اقتصادي ځواک پر بنسټ باندې نوې ټولنیز جوړښت دی. پاچاهان، لوړپورې روحانیون او همدارنګه سیاسي مشران او پوځیان د واک او د قدرت په سر کې پاتې او د ټولنې د لوړې طبقې خلک سول. یعنی پاچاهان، سیاسي مشران، پوځیان دا د قدرت په سر کې شتون درلودي، یعنی د ټولنې هغه لوړه طبقه وشمیرل سوه. کروندګر، صنعتکاران بیا په دویم پوړ کې یا په دویم طبقه کې راځي. غلامان هم د ټولنې په ټیټه طبقه یا په درېیمه طبقه کې خپل ځای پیدا کوي. څلورم هم دینی جوړښتونه دي چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دینی تشکیلات هم ځانګړي ارزښت درلودي. دا چې په لومړنۍ مدنیتونو کې دین رامنځته سو، دین تشکیل سو، دا هم خپل خاص او ځانګړي ارزښت درلودي. د توحید د لارې څخه د پخوانی ټولنو د یو شمیر خلکو په اوښتو او د هغو د باور او ترقین لپاره دینی جوړښتونه د لارې همدغه دینی جوړښتونه د لارې څخه د شرک او خرافاتو جریان شروع سو چې د ټولنې د بریالیتوب لپاره د ارباب الانواو کاذب رول او اهمیت ته غاړه کېښودل. یعنی د ارباب الانوا هغه کاذب یا دروغجن رول رامنځته سو او دوی هغه ومانه چې په همدې ډول سره د راسته راغلي مدنیت او سیاسي جوړښت لپاره پراختیا هڅه وکړه. راځو د بین النهرین تمدن پیژنو. د تمدنونو په هکله مو وپوهېدلو چې تمدن خپله څه شی دی، ولې رامنځته سوی دی یا څه ډول رامنځته سوی دی او کومې ځانګړنې درلودې. راځو د بین النهرین تمدن ته. هغه سیمه چې هغه د دوو سیندونو یعنی د دجلې او د فرات تر منځ پرته ده، دغه سیمه د بین النهرین په نامه یادیږي. او په دغه سیمه کې د نړۍ تر ټولو لرغونی یا تر ټولو پخوانی تمدن رامنځته سوی دی چې مورخین هم د دغه تمدن د رامنځته کېدو دلیل د دجلې او فرات شیرازه څنډې ګڼي. یعنی د دجلې او فرات هغه سیمې یا څنډې چې دي هغه د تمدن د رامنځته کېدو لپاره ښه امکانات درلوده. د تاریخ پوهانو په باور باندې د نوح علیه السلام د وخت طوفان هم په همدغه سیمه کې پیښ شوی دی او د بین النهرین تر ټولو پخوانی ځای چې دی هغه د تل حسونه په نامه یادیږي چې 5000 کاله مخکې تر زیږدیزه هغه یو کلی یا یو کلی درلو چې هلته خلک په کرهنه باندې بوخت و. خو د خلکو په ډېرې دو سره دا چې هلته د خلکو شمیر ډیر سو، نو د دې سره سم د 5000 څخه تر 4000 مخکې تر 18 کاله دغه خلک د بین النهرین ته ولېږدول سو او هلته د یو نوي تمدن بنسټ کې شو چې هغه تمدن بیا د سومریانو د تمدن په نامه یادیږي. راځو د بین النهرین سیاسي وضعیت ته. دا چې د بین النهرین سیاسي وضعیت څه ډول و، د سومر شاري دولتونه د کاهنانو د خوا چې هغه مشران یې اونسي بلل کېده په خپلواک توګه سره اداره کېدل. دغه دولتونه او مرکزي واکمنۍ نه درلوده. د سومر د پخواني واکمنانو څخه یو هم ایتین و چې هغه په ټولو سومري دولتونو باندې واک درلودي او دغه ټول سومري دولتونه د تر ولکې لاندې و. 2400 کاله مخکې تر لدا اکدی اقوامونه او سومری واکمن چې هغه ګلګمیش نومېدی هغه لمنځ یو ور او واقعیت ترلاسه کړي چې دغه لړۍ لومړنی واکمن بیا سرګون وو چې هغه د فارس څخه د فارس د خلیج څخه د بین النهرین تر شمال پورې خپل قلمرو ته پراختیا ورکړه. او د همدغه عمل د بین النهرین په سیاسي تاریخ کې هغه ډیر زیات ارزښت لري او همدارنګه د بین النهرین لومړنی سترواکي ګڼل کیږي یا لومړنی امپراتور ګڼل کیږي. د دغه لړۍ د دوه پیړیو واکمنۍ څخه ورسته، یعنی دغه لړۍ دوه پیړۍ واکمنۍ وکړه او دوه پیړۍ د واکمنۍ څخه ورسته بیا د شمال ختیځ د یو قوم لخوا څخه چې هغه کوتي نومېدی دغه واکمنۍ یا دغه لړۍ د منځه ولاړه. ګوتانیانو بیا یو پیړۍ واکمنۍ وکړه، یعنی کله چې د دوی واکمنۍ پیل سو دوی تقریبا یو پیړۍ بیا خپل واکمنۍ ته دوام ورکړي او په پایله کې بیا د سومریانو د خوا دغه امپراتوري یا دغه واکمنۍ له منځه ځي. بیا څه وخت وروسته سومر او اکدی سره یو موټی کیږي، سره یو ځای کیږي او د اور واکمنۍ رامنځته کوي چې دغه مهال بیا اعلامیانو د فارس په سویل او لویدیځ کې واکمنۍ درلوده او دوی هم تازه د اور واکمنۍ ته غاړه کې شو ده او یو ځل بیا خپلواکي ترلاسه کړه. د سومریانو په وړاندې بیا جګړې شروع شوې. ځینې جګړې وسوې چې په 2001 کال کې بیا د هغو دغه واکمنۍ چې و یا کوم سیاسي ځواک شو هغه ته د پایتکی کې شو دی او د همدغه جګړو په ترڅ کې دغه ځواک د منځه ولاړی. د اور د واکمنۍ د منځتلو څخه وروسته بیا په سویلي بین النهرین کې جګړې شروع شوې. کله کله چې د اور واکمنۍ له منځه ولاړه، نو په دې وخت کې په سویلي بین النهرین کې، یعنی د بین النهرین په سویل برخه کې جګړې شروع شوې، چې په پایله کې بیا د بابل لړۍ رامنځته شوه او د دغې واکمنۍ بنسټ کېښودل شو. د دغه هېواد زیاتره برخې هم سره یو ځای شوې، سره یو موټی سولې، او د بابلیانو په نامه باندې سترواکي رامنځته کړه، یا د بابلیانو په نامه باندې امپراتوري رامنځته کړه، چې د بابلیانو د لرغوني سترواکي دغه دوره چې ده هغه بیا درې پیړۍ دوام وکړ. یعنی دغه د بابلیانو واکمنۍ درې پیړۍ خپله واکمنۍ ته دوام ورکړه، چې د دغې لړۍ یا د دغې امپراتوري نومیالی واکمن چې و هغه حمورابي نومېدی، چې دی د بین النهرین یووالی ټینګوي او خپل قلمرو ته پراختیا ورکوي. د سترواکي بنسټ یې دی، یعنی خپل د سترواکي خپل د امپراتوري قلمرو پسې زیاتوي، مختلفې سیمې زیاتره نورې سیمې تر خپل ولکې لاندې نیسي، او خپل د امپراتوري محدود یا محدودیتونه پسې ډېروي او ډېرې سیمې تر خپل امپراتوري ته حدود لاندې راولي. د دې سربېره سوداګري او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي. د دې ترڅنګ چې د بین النهرین یووالی ټینګوي یا په بین النهرین کې یووالی رامنځته کوي، د دې ترڅنګ د سوداګرۍ او کرهنې ته هم ډېره پراختیا ورکوي او په دغه برخه کې ډېر کوششونه کوي. د خلکو ترمنځ بیا یو قانون جوړوي، چې هغه قانون ته بیا د حمورابي قانون نوم ورکوي، او یا دغه قانون د حمورابي قانون په نامه یادیږي، چې دغه د حمورابي قانون د ټولو خلکو د ژوند هره برخه تر خپل نظر لاندې نیسي. یعنی د انسانانو یا د هغه وخت د خلکو د ژوند هرې برخې ته، هغه که د هغو د اوسېدو ژوند و، که د کروندګري برخه وه، که د سوداګري برخه وه، که د مسافرتونو برخه وه، د هرې برخې لپاره به یې قانون درلودي، چې دغه د حمورابي قانون په نامه یادېدی. د حمورابي پلازمینه هم د بابل ښار و، چې د پخوانۍ نړۍ د سترو او لویو ښارونو څخه شمېرل کېږي. دغه پلازمینه یا دغه ښار، دغه هم د بابل ښار د حمورابي مرکز و. وروسته بیا د حمورابي د مړینې څخه، یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ کیږي، د مړینې څخه وروسته بیا په بین النهرین کې بلواوي شروع کیږي، چې په پایله کې دغه د بابلیانو واکمنۍ له منځه ځي او اشوریان واک ته رسیږي. یعنی وروسته لدی چې حمورابي مړ شو، نو د بین النهرین په سیمه کې پاڅونونه پیلېږي، او په پایله کې بیا د دغه پاڅونونه یا دغه بلواو په پایله کې د بابلیانو حکومت له منځه ځي، او د اشوریانو حکومت پیلېږي، چې اشوریان هم یو ډېر جنگی قوم و، او د اشور په نامه د اشور په شار کې خپل واکمنۍ درلوده. ورستنی قوم چې هغه د یو پیړۍ څخه زیات په بین النهرین کې واکمنۍ وکړه، هغه کلدانیان و. یعنی د اشوریانو څخه وروسته کلدانیان رامنځته شو، چې کلدانیانو اخیرنی قوم و چې په بین النهرین کې یو پیړۍ واکمنۍ وکړه. کلدانیان هم د نیوی بابلیانو په نامه یادېږي. یعنی سره له دې چې دغه کلدانیان نومېدل، د کلدانیانو ترڅنګ د نیوی بابلیانو په نامه هم یادېږي، ځکه هغوی خپله پلازمینه د نینوا څخه د بابل ښار ته ولېږدوله، او دا هڅه وکړه چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، د حمورابي قانون هم عملي کړي، خو په دغه کار باندې دوی بریالی نه شو. نو ځکه دوی د نوي بابلیانو په نامه هم یادېږي، ځکه دوی خپل پلازمینه د بابل ښار ته راوستي، او تر څنګ یې دوی غوښتي چې د بابلیانو تمدن را ژوندی کړي، او همدارنګه د حمورابي قانون عملي کړي، مګر په دې کار باندې دوی نه توانېږي. نو درنو زده کوونکو، دا و زموږ د نن ورځې درس، چې موږ د تمدن د رامنځته کېدو په هکله وپوهېدلو، دا چې د تمدن د رامنځته کېدو په هکله مورخین او ټولنپوهان څه نظر لري، دا چې تمدن څه ډول پیلېږي او څه ډول له منځه ځي. د دې ترڅنګ د مصر د تمدن په هکله هم وپوهېدلو، چې د بین النهرین د تمدن په هکله هم وپوهېدلو، چې بین النهرین تمدن څه ډول پیلېږي، په کومه سیمه کې دغه تمدن رامنځته کېږي، او د دغه تمدن په هکله مو هم لازم معلومات لاسته راوړل، په دې هیله چې ستاسو د پام وړ ګرځېدلی وي. نو د نن ورځې درس مو هم دومره وو. د نن ورځې درس پر همدې ځای پای ته رسوو. تر راتلونکي درس پورې، چې بیا هم د یوې نوې موضوع سره ستاسو درنه حضور ته حاضرېږو، تاسو ټول په لوی مهربانه رب سپارم. ښه وخت ولرئ. ښه چاري.
Oh,